السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې. په تاند څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې د ومه تمونه هم ټولګي زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دغه ساعت لاندې خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې پرون په ننګرهار او شاوخوا سیمو کې سختو توفانونو، بادونو او سیلونو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. نن د محرم لسمه یا د عاشورا ورځ ده. په کابل کې د طالبانو چارواکي وایي چې په پلازمینه او ولایتونو کې د دغه ورځې امنیت ته تدابیر نیولي. خوشی مذهبي بیا وایي چې پر مذهبي مراسمو یې محدودیتونه لګول شوي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. ملګری ملتونه وایي د ښځو حقونه د بشر اساسي حقونه دي او هیڅکله پرې معامله نشي کېدلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یوناما پرون دوشنبه په اکسپانا یا پخواني ټویټر په دې اړه یو پیغام کې دا خبره کړې او ویلي دي چې ښځې او نجونې په هر ځای کې چې وي د عزت او درناوي وړ دي. د جون په 13مه په قطر کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې په غونډه کې د افغان ښځو د استازو نه بلل کېدو پر ملګرو ملتونو د فعالانو نیوکې پارولې دي. د طالبانو حکومت د کورنیو او بهرنیو فشارونو سره سره د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز لګولی دی. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي له افغان او سوري کډوالو سره یې د ترکیې ځواکونو د ناوړه او غیر انساني چلند ګڼې پیښې ثبت کړې دي. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ په راپور کې دا خبره کړې ده. د بشري حقونو د څار سازمان دغه راپور د ترکیې د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې تر ارزونې مخکې خپور شوی او هیلې ښودلې چې په ترکیه کې د ټولو د دوی پټکو وحشیانه غیر انساني لسپکاوي ډک چلند او سزاو په اړه څېړنې وشي. د بشري حقونو د څار سازمان په دغه راپور کې راغلي چې ترکیه ته په اوښتو افغان او سوري کډوالو زور زیاتای شوی دی، شکنجه سوی، ډزې پرې شوي او بیرته په خشونت سره شړل شوي دي. په تیرو څو کلونو کې په ځانګړې توګه له تیرو درې کلونو راهیسې ګڼ شمېر افغانان چې په ایران کې اوسېدل ترکیې ته اوښتي، خو په لاره کې د امنیتي ځواکونو لخوا تر نیولو وروسته وهل شوي دي او بیرته افغانستان ته شړل شوي. نن د محرم لسمه یا د عاشورا ورځ ده. د افغانستان په شمول د نړۍ په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې دا ورځ په خاصو مذهبي مراسمو سره لمانځل کیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د عاشورا د مراسمو لپاره یې خاص امنیت نیولی دی. له دې سره سره د کابل او ځینو ولایتونو یو شمېر خلک شکایت کوي چې طالبانو د محرم په میاشت کې په مراسمو یو لړ بندیزونه لګولي دي. اروپای ټولنې پر ایران بندیزونه د یو کال لپاره تمدید کړل. د اروپای ټولنې شورا پرون اعلان کړی چې دا پریکړه یې په اوکراین کې له جګړې د ایران د ملاتړ په خاطر کړې ده. ایران تورن دی چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو تر څنګ ولاړ دی او ډرون الوتکې ورکوي. د اروپای شورا په بندیزونو کې د ایران د ډرون الوتکو صنعت او پکې ښکیل اشخاص شامل دي. اروپای شورا ویلي مخکې هم ایران ته خبرداری ورکړی و. او ډونالد ترامپ په رسمي توګه د جمهوری غوښتونکي ګوند لخوا د امریکا ولسمشري ټاکنو ته کاندید شو. د جمهوری غوښتونکي ګوند څلور ورځنۍ ملي مجمع پرون په میلواکي کې پیل شوې ده. ښاغلي ترامپ د دې ګوند غونډې په پیل کې 9 کلن جیمز ډیوډ وانس د مرستیال ولسمشر په توګه کاندید کړ. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس یې د ازادي راډیو ټکی کام. راځو د دې ساعت د خبري ټولګې د سر راپور ته. په ننګرهار کې د باد او باران او طوفان له کبله لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. طالب چارواکو منلی چې پرون تر ماښامه له جلال آباد ښار او څو ولسوالیو لږ تر لږه د 1500 کسانو مړي روغتون ته انتقال شوي دي. همدارنګه په دغو پیښو کې د 200 کسانو د ټپي کېدو راپور هم ورکړل شوی. تفصیل سفی الله ستانکزی.
جلال آباد ښار او د ننګرهار څو شاوخوا ولسوالیو کې سختو بادونو او ورښتونو لسګونه افغانان د مرګ خولې ته اچولي. د ننګرهار د رسنیو دفتر د اعلامې له مخې مازیګر مهال په اکثرو سیمو کې له سخت طوفان سره په یو وخت شدیده ګلۍ او ورښتونه وشول. د اعلامې په اساس تر پرون ماښامه د ننګرهار سیمه ییز روغتون او بي بي فاطمه زهرا ولایتي روغتون ته 15 مړي او 230 ټپیان انتقال شوي. ویرې شته چې مرګ ژوبله تر دې ډېره لوړوي، ځکه د بارانو او ګلۍ له امله په اکثرو سیمو کې سیلونه هم راوتلي. په خواله رسنیو کې هم د دغه طوفان او ګلیو څو ویډیوګانې لاس پلاس کیږي. ا اکثر خلک د سخت توپان له امله د کورونو د چتونو د نړیدو له کبله وژل شوي. په یو ویډیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبره کړې، د ننګرهار د سره رود په یو کلي کې یوازې د یوې کورنۍ یو لس غړي تر خاورو لاندې شوي.
دا سخرود مستخیل ساحه ده او په یو کورنۍ کې تقریبا یو لس کسان دي. د شهیدانو خبر تر اوسه نه لرو نو د خوري لاندې
طالب چارواکو ویلي دغه ناورین د زیانمنو د لاسنیوي او د خلکو د ژغورنې لپاره خپل امکانات په کار اچولي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو امیر مولوی صدیق الله قریشی په یو بیان کې ویلي،
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار او یشمیر ولسوالیو کې د وروستیو سختو بادونو او بارانونو له امله زموږ یو شمیر هیوادوالو ته د سر او مال زیانونه اوښتي. ټولو سیمو ته د سروې ټیمونه استول سي تر څو پورې هغه مستحق او دغه د کورنۍ چې هغوی ته زیانونه رسېدلي دي هغوی سروې کړي او دوی سره مرستې وکړي.
د چارواکو په خبره سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او ونې د ګلیو او بارانو له کبله تخریب شوي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست خبرداری ورکړی و چې دوشنبه او سه شنبه به لږ تر لږه په 12 ولایتونو کې شدید اورښتونه او سخت بادونه وي چې ورسره د سیلونو د راوتلو اټکل هم شوی. ننګرهار یو له دغو 12 ولایتونو و چې پکې د سختو بادونو او اورښتونو وړاندوینه شوې. د ننګرهار ترڅنګ کونړ او خو پنجشیر کې هم د دوشنبه پر ورځ سهار وختي سیلونه راوتلي چې خلکو ته مرګ ژوبله رسولي. د لومړنیو معلوماتو په اساس په کونړ کې 15 کسان په سیلونو کې مړه شوي. په پنجشیر ولایت کې هم د سختو سیلونو له کبله د څو سیمو پلونه او پلچکونه سیلونو وړي، کرنیزې ځمکې او کانالونه یې تخریب کړي او د پنجشیر کابل لوی لارم د سیلونو په خاطر بند و. تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې له هغې ډلې بغلان بېساري سیلونه راووتل چې له امله یې سلګونه کسان مړه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه تخریب شوه. ملګرو ملتونو ویلي وروستۍ سیلونه افغانستان کې زیانګالي خلک چې له وړاندې له لوږې او بېوزلۍ سره مخ و لا اغېزمن کړل او له زیانمنو سره د مرستو لپاره لا زیاتې بودیجې ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي افغانستان چې په ټوله نړۍ کې د اقلیمي بدلون له کبله شپږم زیانګالی هیواد دی، له سیل ځپلو سره د مرستې لپاره د کال تر پایه $610 میلیون ته اړتیا ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو څلور ساعته.
د پېښور سترې محکمې امر کړی چې هغه پاکستانی یا افغان ښځې چې له پاکستانی او افغان وګړو سره یې ودونه کړي د دواړو هیوادونو د تابعیت ساتلو حق لري. د محکمې د هغې 15 جوړو په ګټه پریکړه کړې چې په دې ډله کې راځي. په پاکستان کې یو شمېر افغانان چې له پاکستانیانو سره یې خپلوي کړي دا اقدام ستایي، خو د دغې پریکړې د عملي کېدو په اړه ډاډمن نه دي. تفصیل له حدیث پردیس اورو.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان چې له پاکستانیانو سره خپلوي کړي، که څه هم د پېښور د محکمې له وروستۍ پریکړې خوښ دي، خو یې په کراتو داسې شوي چې په دې برخه کې پر کړو ژمنو عمل نه دی شوی. د رحمت الله په نوم یو افغان چې میرمنې پاکستانۍ ده وایي خپل ټول ژوند یې په پاکستان کې تیر کړی، خو د پېښور د محکمې له پریکړې سره سره لا هم د دغه پریکړې د عملي کېدو په اړه مطمئن نه دی.
زما خپل کور له پاکستانۍ ده، بس چې موږ سبا خدای نه حکومت موږ په زور په صف یو په زور باسي د ملک نو دا موږ د پاره خدای ډیر تکلیف. نو موږ د حکومت صدا خواست دی چې د پدا کې لږ نورې هم اسانۍ نه پیدا کړي، نو دا هم ډیر شپي سلا ده چې دا کمای وس کړي ده. نو لا دې وخت دې هم ډیر خلکو ته پیدا رسیږي، نو لا دې وخت پیدا کې دی نور هم درکم شي شپي سلا یو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمیر پاکستانی رسنیو د پېښور د سترې محکمې د پریکړې له مخې خبر ورکړی چې هغه جوړی چې یو اړخ افغان وي د دواړو هیوادونو د تابعیت ساتلو حق لري. د محکمې د پریکړې له مخې د داسې کورنیو اولادونه چې عمرونه یو ویشت کالو پورې وي هم کولی شي خپل دواړه تابعیتونه وساتي، خو دغه عمر ته له رسیدو وروسته به دواړه تابعیتونو کې یو انتخاب وي. د پېښور علي محکمې دا پریکړه د هغې وروسته کوي چې په دې تړاو 15 داسې عریضې ورته وړاندې شوې وي چې میرمن او میړه پکې یوې پاکستانی وګړی وو او پکې له پاکستان حکومت دوی او اولادونو ته د تابعیت ورکولو غوښتنه مطرح شوې وه. په ورته وخت کې په پېښور کې یوې وکیلې میرمن محوش محب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پېښور محکمې دغه پریکړه به تر یو بریده د افغان کډوالو ستونزې حل کړي، خو لا هم ډیری داسې موارد شته چې باید د حل لارې ورته وموندل شي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمون چې سمره هم پاکستانیانو چې اوی افغان سره بدونه کړیو هغه ته ډیر مشکلات وو، ځکه چې افغان چې بدل تنه او ایستلی شو هغه به افغانستان ته اولیګل شنو د ډیرو خلکو بدونه چې کم دی هغه مات شو، دا غوی د چا طلاقونه شو ځکه چې هغه یو بل سره نه ملاوي دي شو ماشومانو ته هم ډیر تکلیف وو چې مور به یو ملک وو پلار به بل ملک وو.
که څه هم په پاکستان کې د هغو افغانانو شمیر دقیق نه دی معلوم چې پاکستانی وګړو سره خپلوي کړي، خو په خیبر پختونخوا ایالت کې د افغان کډوالو ځینې استازي ادا کوي چې یوازې په دغه ایالت کې شمیر یو سلواتیاو کورنیو ته رسیږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وروستیو کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ به د پخوا په څیر دوام ولري. که څه هم د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستان له حکومته غوښتي وو چې په دې برخه کې له نرمښته کار واخلي، خو د پاکستان د صدراعظم دفتر ویلي چې یوازې هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري د کارتونو د اعتبار موده به د 2015 کال تر جون میاشتې تمدید شي. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي وو چې له پاکستانه د بی اسنادو افغانانو د ویستلو د لړۍ د درولو په اړه له هیڅ لوري سره هوکړه نه ده شوې او دغه لړۍ به روانه وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند څلور ورځنۍ کنګره پرون پیل شوه چې ترڅ کې ډونالډ ټرمپ په رسمي توګه راتلونکو ټاکنو ته د دغه ګوند لخوا کاندید شو. په میلواکي کې پیل شوې دغه کنګره کې ښاغلی ټرمپ 9 کلن جیمز ډیوډ وانس د مرستیال ولسمشر څوکۍ ته کاندید کړ. ټاکل شوی چې ډونالډ ټرمپ د کنګرې په وروستۍ ورځ خپلویانو ته وینا وکړي. عبدالنصیر یاسینی د امریکا د مسلمانانو په استازیتوب دغې کنګرې ته ورغلی. له هغه مې په مخکنۍ خپرونه کې وپوښتل چې د کنګرې بحثونه په کومه مسئله ورټول دي.
سلامونه. دغه کنګره خو هر څلور کاله بعد کېږي کله چې انتخابات ته دوی تیاری نیسي. نن دوی ټرمپ رسمن د پریزیډنسۍ لپاره نومان کړلو او د هغه معاون جاری وینس هم معلوم شولو چې خلکو ویل چې مارک روبیو به شي، خو دوی دا فیصله د وینس په دغه کې وکړله. څلور ورځې دوام لري. د پنجشنبه په ورځې ټرمپ راځي او ټرمپ به کانګرې ته خطاب کوي او د هغې نه وروسته به رسمن کمپین شروع کیږي. تر اوسه پورې خو کمپین رسمن نو شروع د پریزیډنسۍ لپاره د ریاست جمهوری د امریکې لپاره او د بایدن په مقابله کې به ټرمپ د ریپبلیکن پارټۍ نوماند وي.
بله یاسینی صاحب، څه ویل کیږي په دغه کنګره کې؟ دغه څلور ورځنۍ کنګره کې د بحثونو تمرکز به په کومو مسلو وي؟ د افغان د امریکا په داخلي مسلو او کنه فکر کوي بهرنۍ مسلې، مثلا د فلسطین او اسرائیلو جګړه، د اوکراین جګړه، تودادا د روسیې او د اوکراین جګړه، دغه راز د افغانستان مسله هم چې امریکا پکې شل کلن حضور درلود، شل کلن جګړه پکې پای ته رسولې، آیا دغه مسلو باندې هم تماس نیول کیږي او کنه د امریکا دننه سیاستونه به وي؟
د امریکا په دننه سیاستونو باندې باس کیږي. نن تقریبا ډیرو سناتورانو، کانګرسمنانو خبرې وکړلې. هغه ټول د امریکای په داخلي سیاست باندې او د کانګره همیشه د داخلي په امریکای سیاست باندې خبرې کوي، په خپل سنځو باندې خبرې کوي، په انفلیشن، په قیمتونو باندې، په امریکا کې چې کومه قیمتي راغله د پاغوي باندې خبرې، د بایدن په حکومت باندې خبرې وشولې چې ولې د بایدن حکومت کامیاب نه دی، ناکام دی، د ټرمپ لپاره کمپین دی. نو ټول په داخلي چارو باندې، خارجي چارو باندې هیڅ هم خبرې ونه کړلې. عموما په کانګره کې په خارجي چارو باندې خبرې نه کیږي. هغه باید شاید روسه په ډیبیټونو کې کله چې بحثونه د ټرمپ او د بایدن په منځ کې کیږي، نو هغه کې یو مباحثه چې هغه سرته ته تکل شوی چې په خارجي سیاست باندې خبرې وشي. نه په فلسطین باندې نن چا خبرې کړې دي او نه په افغانستان باندې او نه په یوکرین باندې هیڅ هیڅ خبرې ونه کړلې. امید نشته چې بیا اونکی کټرم په خپل خبرو کې وکی هغه به وکی کني نور چانه دي کړی.
بله. او روسي پښتنه کوم یاسینی صاحب، دغه روسي پیخه چې وسوله ډونالد ټرمپ باندې په پنسلوانیا کې د مارګ ناکامه هڅه وشوله، دای ترې وژغورل شو، یوازې سرسری ټپی شو، دغه پیخه پر دغه کنګری باندې څه اغیز کړی یا سیوري غوړولې دی په؟
او خلک ډیر زیات خوشاله دي چې د ژوندې پاتې شول او دا یو معجزه ګڼي. او هر مقرر چې دلته و چې راتلو سناتورانو او کانګرسمنانو دا یو خبره کوله چې وګوره خدای موږ سره دی، او که څوک معجزو باندې یقین نه لري نو نن دوی باید خپل وګوري چې د اخري پوره کوم پیښه شوه چې دا د خدای تعالی د طرف ترامپ محفوظ شلو خوشاله دي او ډیر جذبه کې هم دي چې انتخابات مونږ ګټو او دوی د را روانو ورځو لپاره هم تیاری نیسي چې دغه انتخابات زمونږ دي آینده سلور کال زمونږ دي آینده سلور کال د ریپبلیکن پارټۍ دي نو ډیره زیاته جذبه ده په ټولو ریپبلیکنو کې.
د امریکا د جمهوری غوښتونکو په څلور ورځنۍ کانګره کې د امریکا د مسلمانانو استازی عبدالنصیر یاسینی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د دې ساعت خبري ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی همتان د څانګې او ورپسې درسي ساعت له یاده مباسي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د زونې جلکې په توګه د ژوند تر ټولو مهمه برخه د ما درس چې زه به اول خپل درس یو ځای ته رسوم، بعد د هغه نه به د ژوند په نورو برخو فکر کوم. درس او تحصیل مې زده کړه مې داسې نیمې پاتې شوې. د ژوند نورو برخو ته توصیلن د پاتې هغه تشویق چې و هغه د ژوند هدف مې چې هغه له منځه تللی.
افغان جنې وایي چې دوی ته زده کړې تر هر څه وړاندې لومړیتوب لري. دا چې د طالبانو حکومت ورنه محرومې کړې دي په خبره دا حالات نور د زغملو وړ نه دی، خو بیا هم دوی څه باید وکړي؟
خپل زړه د نبایلي او خپل روحیه د نه کمزوري کوي. تر ټولو مهم همدا ده چې دوی باید د دغه شرایطو په وړاندې قوي واوسي، ځکه دا حالت تېرېدونکی دی. موږ په تېرو کې هم تجربه درلودله.
دا موضوع چېرو ملتي هم وکړي. قدرمنو اوریدونکو، زده کړه چې د هر وګړي اسلامي او قانوني حق دی، د طالبان حکومت افغان جنې ورنه بې برخې کړې دي. دوی وایي چې ورځ تر بلې هغه کوم څه چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړي وو بېرته هېرېږي. له بلې خوا کوم وخت چې بې ځایه له زده کړې څخه لرې ورنه تېرېږي دا نشي جبران کېدلی. د کابل د طبي پوهنتون د وروستي سمستر محصل عقله وایي چې د دې د ژوند لومړنی هدف د دې زده کړې وي.
موږ ته خو معلومداره ده ډېره سخته ده، یعنی د سوچ د ژوند هدف موږ نه واخیستل شو په تمه چې نن به شروع کېږي، سبا ته به شروع، سبا ته دغه کلونه تېر شو خو تر څو پورې مکتبونه، ښوونځي او زموږ پوهنتونونه خلاص نه شو. یعنی دومره سخته ده چې حتی سبا ته نن چې کېږي سبا ته امید نه لرو چې څنګه به دا ورځ تېرېږي، ځکه چې د یو ځوان وګړي په توګه، د یو ځوانې جلکۍ په توګه ما ته د ژوند تر ټولو مهمه برخه د ما درس و چې زه به اول خپل درس یو ځای ته رسوم، بعد د هغه نه به د ژوند په نورو برخو فکر کوم. اوس مې چې ژوند که درس و تحصیل مې زده کړه مې داسې نیمې پاتې شوې، باورم کېږي نور د ژوند نورو برخو ته توصیلن د پاتې هغه تشویق چې و هغه د ژوند کوم هدف مې چې و هغه له منځه تللی. ځکه چې انسان داسې یو مخلوق ده چې کله تر څو یو خپل هدف پوره نه کړي بل ته زړه نه کېږي، نو دغسې د ژوند په ټولو برخو باندې داسې تاثیر کړی ده. د ورځ وي که شپه وي، د موږ هغه کوم تشویق چې و کوم داخلي تشویق چې د موږ و چې موږ ذهن ته به راته نظر ده، هغه به موږ خپله ورځ ډېره ښه مخ ته بیول خپل آینده، یعنی یو امید موږ به درس ویلی. لکه هغه ټول موږ نه اخیستل شوي دي، موږ ذهن په یو سلو شلو نورو شیان درګیر شوی ده. موږ تر اتانه پوهېږو چې موږ به فارغ شو، حتی دا امید نشته چې لس کاله بعد به هم موږ فارغ شو، موږ به پوهنتون ته څوک پرېږدي که نه، دا امید موږ ته نه ده پاتې. شاید کلونه کلونه تیر شي، او څوک زموږ پښتنه ونه کړي چې دا نجونې ولې څوک درس نه پرېږدي یا ولې د نجونو ته موږ زمینه مساعده نه کړو، ځکه چې که زمینه مساعده کړي په دې دوه کلو کې حتما مساعده کېده. نو دا هغه څه دي چې زموږ روح او روان ته تاثیر لاندې راغلی ده.
اغلی عقل زیاتوي چې نه یوازې دې ته بلکې ټولو افغان نجونو ته له زده کړې څخه لرې پاتې کېدل رواني ستونزې پیدا کړي دي.
علم و تحصیل درس ویل د انسانانو دی که ښځه وي که سړی دی، هغې اساسي حق ده. د ژوند هدف ده، کله چې انسان علم و تحصیل کوي په ژوند کې، ژوند دپاره یو هدف لري، نظر ته هغه خپل ټایم منظم کوي، نظر ته هغه خپله شپه ورځ منظم کوي، خپل آینده ته یو سوچ لري، خپل راتلونکي ته یو سوچ لري. نو کله چې د نجونو نه دا حق اخیستل کېږي، د هغې د ژوند دپاره کوم هدف نه لري، یو ورځ او شپه یې بې ځایه بې هدفه تېرېږي که نه، معلومه ده د هغې ذهن د هغې روان به همیشه درګیري. هغه ذهن چې دی به په درسونو باندې مصروف او استادان ته په تمه و چې درس وایي، مکتب ته به تلل، ښوونځي ته به تلل، یا پوهنتون ته تلل، خپل وخت به هلته تېروو خپل ملګرو سره، خپل استادانو سره، په درسونو کارخانګیانو. هغه ذهن هغه وخت ټول په سوچونو تېرېږي، نو د خپل آینده دپاره مثلا سوچ کوي. کله چې د انسان دا حق واخیستل شي، بس ژوند کې څه پاتې کېږي؟ ژوند که الله تعالی ژوند انسان ته داسې پیدا کړی چې ورځ تر بلې یوه ورځ ښه شي، یو د بل نه ښه شي، یو څه پکې زده کړي مفیده ورته. نو کله چې یو انسان داسې ژوند کوي چې د علم دروازې ټولې پرې تړل شوي وي، نو هغه ته شل رقمه دروازې نورې خلاصېږي. یو د هغه نه همدا افسردګي، رواني حالت، مشکلات دي چې دغه پیدا کېږي. لکه دا اوس چې زیاتره نجونې چې اوس خو پوهېږي چې سوشل میډیا دغه مثلا انټرنیټ ده، تلویزیونونه دي، نورې نجونې ګوري چې درسونه وایي، یا لکه د خپلې همصنفیانې چې کومه لاره لرله خارج ته لاړل یا کورونه لاړل که نه، هغې چې اوس هلته درس وایي. لکه دا موږ خپله دا تجربه لرو، نورې همصنفیانې چې تللې دي، هغې هغه د فارغېږي یا درس وایي یا وظیفه شروع کوي، یا مکتبونه خلاص کړه، پوهنتونونه خلاص کړه. دا ډېر یو منفي تاثیر لري، یو منفي اغېز لري. لکه ته د هغه خپل کاروان نه، د خپل ټولګیوالو نه، د خپل ملګرو نه ته شاته پاتې کېږي. نو ژوند کې چې ته شاته پاتې شي، ژوند کې چې تا نه هدف واخیستل شو، ژوند معلومدار دی، تا ذهن به همیش د فشار لاندې وي، تا ذهن کې به همیش منفي فکرونه وي. او کله چې انسان ته منفي فکرونه لاره پیدا کېږي، د انسان نه هغه مثبت سوچونه اخیستل کېږي، د انسان نه هغه د آینده دپاره چې کوم امید وي هغه ته اخیستل کېږي. نو د ده په ځای ټول په ذهن کې منفي فکرونه، منفي تاثیرات ځای نیسي چې خپله رواني حالت د یو انسان خرابوي. کله چې د رواني حالت شو خراب شو، نو دا په دې معنا چې ته صحت نه لري. نو کله چې یو جامعه کې رواني حالت دی، د جامعې د وګړو خراب دی، هغه جامعه مریضه ده.
میرمن ستانکزی وایي چې له زده کړو څخه د نجونو لرې پاتې کېدلو دوی له نورو کورنیو او ټولنیزو ستونزو سره هم مخ کړي دي.
زه خپله دردېږم او کله کله زه بیخي تماسونو ته لرم، دې وجې ځواب نه ورکوم. زموږ دوستان دي، زموږ خپلوانان دي، نجونې دي چې له پوهنتون او له درسو پاتې شوي دي، یعنی سخت یو بحران کې دي، یو داسې وضعیت کې دي چې رواني ستونزې ډېرې شوي، او هر یوې سره څه غږېږي پوهېږي چې بالکل نارمل وضعیت نه لري، اقتصادي مشکلات لري، کور کې لکه بندیانې ناستې دي. دغه نجونې د پیسو په مقابل کې خرڅول کېږي، حضور او ودور نه دغه ډېر سوي دي، او دای زیانونه دي چې موږ او تاسو یې درګر د ګورو.
په دغه سي وضعیت کې مکتب شروع نه سه، پوهنتون شروع نه سه، او هیڅ ډول یو امید د طالبانو د نظام لخوا دوی ته نه ورکول کېږي. دغو ځوان نجونو ته څه کول پکار دي چې حداقل خپل صحت دوی ښه وساتي، رواني مشکلاتو نه لږ خوندي واوسي؟
باید یو انسان خپل هم ځان ته لږ توجه وکړي. له هر څه نه د انسان صحت یا روغتیا مهمه ده. نو دلته د ما وړاندیز دا ده چې دوی په کور کې ورزش وکړي، کتابونه د مطالعه کړي، یا خپل هغه د مطالعې ساحه دې پراخه کړي. کوم امکانات چې په لاس کې دي له هغه نه باید ګټه واخلي. مونږ پوهېږو چې تجارت نه شو کولی د کور له منځه، مونږ نورو هغه څه ته لاسرسی نه لرو چې بیرون ووځو، یا خپل هغه کوم تولیدات یا هغه چې لرو د لاس کار چې لرو بیرون کې عرضه کړو. ځان ته باید توجه وکړو، ځان ته باید وخت ورکړي، سره مطالعه دې وکړي او ورزش دې وکړي. په کورونو کې نسبتا لږ امکاناتو نه دوی ګټه واخلي، ځکه چې د دوی روغتیا بیا له هر څه نه مهمه ده، د دوی ژوند له هر څه نه مهم دی، او د حاکم نظام نه مغوښتنه دا ده چې دې لپاره چې دوی خپله د یو ښځې نه زیږول شوي دي، ښځې لري، مور لري، خویندې لري، نو د دې لپاره د یو ملک 50% نفوس تشکیلوي د افغانستان یا د نورو ملکونو، نو دوی د هغه اسلامي ملکونو ته وګوري چې دوی خپلو ښځو ته څومره حق ورکړی، اوس پارکونه پی بند، مکتبونه بند، کار بند، نو دوی د څه وکړي؟ ټول خلک خو د دې صدا نه لري چې ډاکټران دي شي یا ډاکټران دي وي چې مکتبونه تر شپږمه پورې خلاص دي، څومره معلمین مو همد اوس په کور کې ناستې دي، څومره نجونې په کور کې دي، څومره محصلین په کور کې دي، ساحه پې تنګه ده. د دې لپاره چې لاره ورکه ده،
که څه هم حاکم نظام غږ نه اوري، که بیا هم تاسو کوم څه ویل ورته ولرئ چې پرېږدي مکتب نجونو ته خلاص یو او د اوس کال پوهنتون ته لاړ شي، دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
بالکل ورته لرم، ما همیشه ورته ویلي چې بالکل اول خو دا موضوع دمنګه تاسو لکه چې څو وخت مخکې مجاهد صاحب دا خبره وکړه چې دا دمنګه داخلي ستونزه ده، راټول کې یو مجلس په افغانستان کې علما کېنوي، مشورات یې ورنه واخلي، د نجونو په مخ د تحصیل دروازې دې خلاصې کړي، خلک به په حکومت باندې راټول شي. دغه رقم ته حکومتونه دیکتاتوري وي، دغه شل کاله مخکې افغانستان نه ده، نه هغه خلک دي بیا تداوم نه کوي، دا خپله د دوی پښې ضعیفوي. همدغه دلیل ده چې نړیوال موسسات او ټول مرستې په افغانستان باندې ورځ په ورځ بندېږي او کمیږي. دوی نه خو څه نه ځي، دوی حاکم نظام خو ځان ته پیدا کوي، د تجارت هم کوي دوی په لاس کې ده، اوس ټول هر څه دوی په لاس کې ده، امکانات زور له ملت وځي، زور له خلکو وځي، زور له ښځو لنجونو وځي. اسلامي قوانین مطابق مکتبونه او ښوونځي خلاص کړي. دا سمه خبره ده چې هر نظام ځان ته قواعد او اصول لري، خپل اصول او قواعد سره سم شرایط ورته وځي کې جنو پر مخ دي تحصیل دروازې خلاص کړي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
مننه، مننه تاسو.
شیرزاد چې افغان نجونو سره د انګلیسي ژبې په برخه کې آنلاین کورسونو کې ګډون کوي، وایي چې هر ورځ له خپلو ټولګیوالو څخه اوري چې رواني ستونزو یې د ژوند ټولې چارې ګډې وډې کړې دي، او دا ستونزې له زده کړې څخه لرې پاتې کېدل ورته پیدا کړې دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه وایي
که زه یو مثال درکړم چې په افغانستان کې مثلا یعنی تر ډېر لوړې فیصدۍ پورې که الکان نه خو که زه نجونې د ته وښیم چې هغوی له ښوونځیو پاتې دي، په همدغه رواني ناروغیو باندې اخته دي. یوازینی لامل هم همدا دی چې هغوی مخکې مثلا بیرون وتلې، په درس به مصروفه وي، که کور ته به هم راغلې، د کور کار به ول، هغې وروسته کومه کورنۍ دنده چې به ورکړ شوې وه په هغې باندې مصروفه وه، درس به ویلې، کتابونه به یې راخته ولې ول، اوس هغه هېڅ نشته دی. یو انسان چې کله مثلا شپه ورځې مصروفه وي، درس وایي، نو کله چې یو دفعي هغه دندې شي، بیکاره شي، بې وظیفې شي، او یا بې تعلیمه شي، هغه یعنی سل په سله د رواني ناروغیو باندې اخته کیږي او هغه ورسره مخ کیږي. دغه اوس ډیری افغان نجونې له ښوونځیو پاتې دي. دا د هرې افغان نجونۍ یوه هیله وای ورزو وه چې هغه دولسم خلاص کړي او بیا لاړ شي مثلا امتحان ورکړي، د کانکور یا پوهنتون ولولي، ولې اوس هغوی په کور باندې ناستې دي، هغوی دا هیلې ټول له لاسه ورکړلې. زه فکر کوم چې دا داسې موضوع نه ده چې یوازې زه وایم، ته ووایي یا یو بل ووایي چې هغوی په رواني ناروغیو اخته دي. یو څوک افغانستان کې همدا اوس هر کور ته لاړ شي، په هر کور کې دوه درې نجونې دي او هغوی همدا اوس همدغه حالت سره مخ کې دي. سعید ازوانان، زه دا نه وایم چې هلکان به نه وي، هلکان هم بختي، ولې هغوی بیرون تللی شي، ازادانه ګرځېدلی شي، له ملګرو سره، له دوستانو سره یو چیرته لاړ شه، بنډار وکړه، کښېنه، ولې نجونې به چیرې لاړ شي؟ هغوی همدا اوس په کورو کې دي بېچارهګانې، او هېڅ لاره نه لري چې مثلا د حل لارې لپاره څه باید وشي. خو همدغه یوازینی هیله او ارزو همدغه وه چې سهار به روان شي، ښوونځي ته به لاړلې، هلته به ملګري ولیدلې، استادان وې ولیدې، درس وې ویلو، او آیندې ته یو امید و. اوس دوی هر څه دغه له لاسه ورکړي دي او په رواني لحاظ باندې واقعا دوی له سخت حالات سره مخ دي.
دا حالت که همداسې دوام وکړه، دا څومره بدې پایلې درلودلی سي، ځکه هر څومره چې په هېواد دننه ځوانانو خپل غږ پورته کړ، له هېواده بهر د دوی د زده کړې لپاره خبرې وسولې او مظاهرې وسولې، مګر هېڅ نتیجه یې ورنه کړه. د دې دوام په ځوانانو باندې نور کوم بد اثر کولی سي؟
په افغانستان کې نور ډېرې ناوړې کړنې او پدیدې شته دی. مثلا په هره کورنۍ کې مونږ ټول باسواده خلک نه لرو. کابل کې به مثلا ډېره فیصدي لوړه وي چې مونږ باسواده سواده خلګو لرو یا نور دغه نږدې ښارونه چې کابل ته ډیر لوی ښارونه ولې لرو پرتو ولسوالیو کې زموږ خلک بې سواده دي هغوی عامه پوهاوی نه لري همدا اوس که تاسو هر یوې لرې پرتو ولسوالۍ ته لاړ شئ او هغوی خلکو نه تاسو اوال باخلی یو رپورټ پرې جوړ کړئ نو هغوی به تاسو ته همدا وایي چې په هر کور کې یا په دې کلي کې دوه درې نجونې اتمان په ډیر واړه عمر کې واده شوي دي یا مثلا ډیر لوی کور مسولیت هغې ته ور په غاړه شوی دی په دې کم عمر کې نو تاسو فکر وکړئ چې د هغې یوازینی لامل همدا دی چې کله مکتبونه بند شول ښوونځي بند شول نو کورنۍ دې ته اړ شولې چې ښه مخکې خو یې درس ویلې تعلیم یې ویلې اوس نو دوی څه وکړي په کور کې بالاخره چې خلک ورپسې راځي بس ورکوي او خپل بخت ته یې لیږي ول له دې نه خبره چې هغه به په پردي کور کې څه کوي دا پردی کور خو ډېر لوی مسولیت دی دې هیلې درلودې ارزوګانې درلودلې یو عادي وړه موضوع نه ده دا یوه ډېره لویه موضوع ده که په منطقي ډول باندې فکر دې ته وشي او نجونې یوازې په کابل کې نه په ولایاتو کې له ډېرو بدبختیو سره مخ دي په کابل کې صحیح ده مونږ لیدلې دي چې هلته مو ژوند کړی ولې تاسو ولایاتو ته لاړ شئ هلته دومره د ځوانانو د روحیه کمزوري ده دومره بد تاثیر په کړی دی دې وضعیت چې بېخي هغوی له ژونده نا امیده شوي دي کورنۍ تاوتریخوالی په افغانستان کې ډېر دی دوی له دغې نه هم کړیږي کله چې دوی بیرون ته د تګ لاره ونه لري بیکاري ډېره وي غریبي ډېره وي دا خپله د دې لامل کېږي چې په کورنۍ کې وضعیت همداسې راپورته شي چې بالاخره په لور باندې ظلم وشي په مور باندې ظلم وشي په خور باندې وشي او په ټوله کې د ځوانانو په روحیه باندې همدغسې ناوړه اغېز وکړي چې هغوی له ژونده بېزاره شي نو په ټوله کې په ځوانانو باندې ډېر بد تاثیر کړی خو زه فکر کوم دا خبره ټوله ورګرځي دولت ته دا عادي خلک نشي کولی صحیح ده عادي خلک به یوه خبره وکړي مظاهره به وکړي ولې که دې شیانو کار بار کولی خو تر اوسه به کړی وی ډېری وخت مظاهرې مونږ ولیدلې چې خلک را ووته وایي چې تعلیم د نجلۍ لپاره هغومره د سړي لپاره ضرور نه دی لکه د یو ښځې لپاره ځکه چې همدا اوس تاسو فکر وکړئ په ولایاتو کې نه پوهېږم ولې په کابل کې ډېری یوازې همدغه نرسنګ او قابلګي همدغه ټول نجونې همدو ته مخه کړې ده حتی بله ورځ ما یو راپور ولوستلو چې په ډېریو رسنیو کې چې نجونو کار کولو اوس خو رسنیو کې هلته یعنې ډېرې کمې رسنۍ دي چې هغوی فعالیت لري نورې بندې شوي دي خپل هغه د رسنیو کارمندان جګې شوي دا دوه درې کاله قابلګي او نرسنګ ویلې د هغوی اوس بیچارهګان هم هلته کار کوي یعنې تاسو خپله فکر وکړئ که چېرته دغه وضعیت ته د حل لاره پیدا نه شي نجونې او مېرمنې به دوه درې کاله وروسته که همدغه دولت وي نو دوی به په څه حال کې وي یعنی دا په ټوله کې داسې یو حل لارې ته اړتیا لري چې خپل حکومت باید اقدام وکړي که صحیح د خلک به فشار پرې راوړي وای چې د حکومت زړه نه وي او حکومت خپله ونه غواړي نو زه فکر کوم په دې برخه کې به خلک مېرمنې ځوانان دوی به څه وکړي هیڅ نشي کولی د دوی لاس بند دی
که تاسو خپله ځوانانو ته کورنیو ته په داسې یو وضعیت کې چې طالبان د دوی غږ نه اوري نړیواله ټولنه لکه څنګه چې په کار ده دوی سره همکاري نه کوي مثلا د دوی مشکلاتو ته حل لارې نه لټوي په خپل ځوانان
فرشته جانې اوس خو په افغانستان کې تاسو ځوانانو ته ګورئ د نجونو مثال زه نه ورکوم ولې یوازې که د هلکانو مثال زه ورکوم په دغه وروستیو دوه درېو کلونو کې یعنې ټول همدغه کوښښ کوي چې د افغانستان نه څنګه ووځي بیرون ووځي حتی بې سواده خو پرېږدغه باسواده ځوانان ټول منډې را وهي په خارج کې ژوند خو یعنې له لرې نه د تصور همداسې کېږي چې دلته پیسې پرتې دي او بهترین ژوند دی ولې داسې خو نه ده خو په افغانستان کې ټول که خپل وطن جوړ وي هلته کاروبار وي هلته تعلیم وي هېڅوک نه غواړي چې راشي خو صحیح ده ځینې ځوانان شوقي دي هغوی غواړي چې مثلا بهر ته ووځي ولې ډېری یې چې خپله په وطن کې غواړي پاتې شي هغوی چې دغه وضعیت ته ګوري هغوی هم دې ته مجبوري دي چې مثلا دې خواته راشي خپله ځوانان امید شوی دی او کله چې یو ځوان امید شي هغه ته کورنۍ ورتر غاړه د اولاد ورتر غاړه دی هغه باید نفقه ورته پیدا کی چې په افغانستان کې کار نه وي دا ځوان څه وکي یا به محتاط کیږي یا به بلې کومې بدې لارې ته مخه کوي او یا به هم وطن پرېږدي اما هغه مخکې خبره بیا تکراروم که دې ته یو داسې حل لاره پیدا نه شي چې د ځوانانو د بیرون ته تګ مخه ونه نیول شي او په ځوانانو باندې د تعلیم په برخه کې کار ونه شي یا د کار زمینه ورته برابره نه شي زه فکر کوم دا به ډېره ناوړې پایلې ولري خو زه فکر کوم په ټوله کې ځوانان هم یو لوی مسؤلیت لري هغه مسؤلیت دا دی او دیني وجبه ده چې پاتې شي وطن کې همدا اوس مونږ ګورو ډېری تعلیم یافته ځوانان ډېره کمه فیصدي بیخي ډېره کمه فیصدي په افغانستان کې پاتې شوي دي یعنی حتی هغه څوک چې دکتورا یې درلودله ماسټرۍ درلودله حتی په لسانس پورې چې درلودلې هغه ټول بیرون وتلي دي او په افغانستان کې نشته خو زه ملامت نه بولم ملامت یې په دې نه بولم چې وطن کې د تعلیم زمینه وای دوی آینده لیدلی چې روښانه د اولاد لپاره د کورنۍ لپاره دوی هیڅ وخت نه راوتل ولې په ټوله کې زه فکر کوم چې زړه باید ونه بایلل شي دا سخت شرایط دي دا تېرېدونکي دي همداسې دولتونه په تېرو کې هم راغلي حکومتونه دوه درې کاله دوام کړی نهایت څلور لس کاله ولې لاړ دي، خو په افغانستان کې پاتې شي، یو شخصي کاروبار جوړ کړي، یو انده که دومره کاری وي چې هغه د خپلې کورنۍ نفقه په پیدا کړي، نو زه فکر کوم دا لوی خبره وي.
بله، د تاسو په نظر ولې د طالبانو حکومت سره لیدې چې دوی ادعا کوي چې د زده کړې په ارزښت پوهېږي، ولې به دا ډول چلند کوي چې دوی ځوانو نجونو ته چې هغه دوی یا مکتب ته تللي یا پوهنتون ته تللي رواني مشکلې پیدا کړي، دوی ته د زده کړې دروازې نه خلاصي، طالب ولې دغسې کوي؟
خو زه فکر کوم دا یو ډول عقدایي چلند دی، ځکه چې له کومه وخته چې دوی راغلي دي او مثلا د واک پر ګدۍ باندې ناستې د چا خبره نو هماغه یوه خبره ده چې مېرمنې او مېرمنې همدغه هر خبره کې د دوی مېرمنه چې نه وینو هغه کانفرنس بېخي خوند نه ورکوي. خو په ټوله کې یعنی دا هغه څه دي چې هماغه خلکو دا فکر کوو کله چې دا طالبان راله دوه کاله مخکې دا فکر کوو چې هغه شل کاله یوویشت دوهویشت کاله مخکې طالبان چې راغلي وي دا اوس هغه نه دي، ډېر تغییر کړی، نړۍ ولیدله، دوی بهرني سفرونه درلودل، خواتلی دی. ولی زه فکر کوم صحیح ده، اوس هغه وخت کې رسنۍ نه وي چې چا غږ پورته کړی وي او د دوی هغه کړنې لیدلې وي، ولی اوس سوشل میډیا ده، دغه هر څوک بس خواله رسنیو کې ویډیوګانې ښکته پورته کوي، نو یو هغه دام دی چې شاید لږ اصلاحات راغلي وي، ځکه ویره ده او فشار پرې راځي د نورو هیوادونو کنه، هر څه کتلی شي، اوس هغه پخوانۍ زمانه ده چې هر څه پټ پاتې شي. ولی په ټوله کې زه فکر کوم چې دغه اوسنی حکومت یو ډول عقدایي چلند کوي.
د ځوانانو لپاره ټولنې درلودلې، بېلابېلې ادارو دې کې کار کاوه، د ځوانانو ستونزې اورېدلې، مګر اوس داسې کوم څه نشته، ځوانانو ته هم نشته، مېرمنو ته هم نشته. د دغسې ټولنو راټولېدل، بیا ځوانان سره منسجم کېدل او خپل حق غوښتل، دا به څومره مؤثر وي؟
زه فکر کوم هغه وخت کې چې موږ په تېر حکومت کې موږ دغه ټولنې درلودلې، زه دا نه وایم چې ټولو ټولنو کار نه دی کړی، بلکه کار کړی وای، خو تاسو په هماغه حکومت کې هم ګټه لیدلې وای او موږ به هم لیدلې وای. زه دا نه وایم چې ګټه نه درلودله، صحیح ده ګټه به درلودله، ولی ډیری فیصدي د خپلو شخصي ګټو لپاره مثلا یو ورڅخه ګټه واخیستل او کار واخیستلو. یعنې په ټوله کې که اوس دغه ځوانان راپورته شي او دغه ټولنې جوړې کړي، ډیره مؤثره ده. خو که چېرې ځوانان دا کار وکړي، نو زه فکر کوم چې په اوسنیو شرایطو کې ښه خبره ده.
په آخر کې به هغه ځوانانو ته یو پیغام لرو چې دوی له مکتبه پاتې دي، له پوهنتونه پاتې دي، هغه نجونې چې دوی په خپلو کورونو کې په ناهیلۍ کې دې ته په تمه دي، یو شېبې شماري چې د زده کړې دروازې دوی په مخ خلاصي، دوی ته به تاسو څه ډاډ ولرئ؟
هرې تیارې پسې رڼا وي او دا رڼا راتلونکې ده انشاءالله. نو خپل زړه دې نه بایلي او خپل روحیه دې نه کمزوري کوي. په دې شرایطو کې زه فکر کوم تر ټولو مهم همدا ده چې دوی باید دغه شرایطو په وړاندې قوي واوسېږي، ځکه دا حالت تېرېدونکی دی. موږ په تېرو کې هم تجربه درلودله، دغه تعلیم یوازې هم همدا نه ده چې ته پوهنتون ته لاړ شه، مکتب ته لاړ شه، تعلیم به کېږي. په کور کې د دوی یو کتاب راوالي، لیکنه دې وکړي، ترجمه دې وکړي، کتابونه دې وژباړي. حتی اوس ډېری داسې پوهنتونونه هم ځینو خلکو ایجاد کړي او جوړ کړي دي چې آنلاین مثلا زده کړې کېږي، آنلاین دې پکې ثبت نام وکړي، یا مثلا د ژبې کورسونه دي، په یو ډول دې ځان مصروفه کړي، هغه هم تعلیم دی. دا چې ځان وبایلي، زه فکر کوم دا نه د دوی په ګټه ده او نه د وطن په ګټه ده. ولې دا حالت به تېر شي، خو زه فکر کوم تر ټولو ښه همدا ده چې دوی باید په خپلو پښو باندې ولاړ پاتې شي.
یعنې په هر ډول شرایطو کې باید دوی خپلې روغتیا ته پام وکړي او په دې هیله کې اوسي چې دا تیارې پسې رڼا شته.
همداسې ده، همداسې ده. او بس دا تر ټولو مهمه خبره ده چې ځوانان باید په نظر کې ونیسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو باندې سلامت اوسئ.
ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.
ګران دوستانو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه تر بیا پرځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری. درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام، در زده رادیو درنو اوریدونکو او گرانو زدکونکو، در درسی ساعت خپرونی تا خرغلاست. نن سه شنبه ده او دوه ماتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس واردی. د یادونې وړ بولم چې د نننۍ خپرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپریږي. په پیل کې د اوم ټولګي د بیولوژي درس پیلو. په تیر درس کې موږ د حجرې جوړښت ولوست او ښوونکي دا راته تشریح کړه چې سایتوپلازم د حجرې په کوم ځای کې موقعیت لري او په حجره کې دنده څه ده. نن به ښوونکی راته د حجرې ویش تشریح کړي. د حجرې د ویش په برخه کې به دا واورو چې حجره څه وخت او په څه ډول سره ویشل کیږي. دا چې د حجرې له ویش وروسته ویشل شوې حجرې څه ډول یو حالت خپلوي دا هغه پوښتنې دي چې ښوونکی به یې په درس کې موږ ته بیان کړي.
موضوع د حجرې مستقیم ویش. مستقیم ویش دغه ویش اکثرا په ځینو ژوندیو موجوداتو کې لکه باکتریاو کې لیدل کیږي. لومړی باکتریا اوږدیږي، له هغې وروسته د حجرې په منځ کې دننه خوا ته ژوروالی منځته راځي چې په نتیجه کې حجره په دوو برخو ویشل کیږي. دوهم د حجرې غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش پر دوه ډوله دی، یو میتوسیسیس او بل میوسیس. الف میتوسیسیس، د حجرې په غیر مستقیم ویش کې میتوسیس د غیر مستقیم ویش په نوم هم یادیږي. په دې ډول حجروي ویش کې لومړی هسته او بیا سایتوپلازم تقسیمیږي چې په نتیجه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه دوه لورنۍ حجرې منځته راځي. نوی تولید شوی حجرې یا لورنۍ حجرې په هماغه اندازه کروموزومونه لري چې په مورنۍ حجرو کې موجود دي. په دې عملیه کې هسته له ویش ته مخه یو لړ پیچلي بیلابیل پړاوونه وهي چې عبارت تیله صرف نمونه په همدغه برخ کې یادوو. اول پروفیز، دوهم میتاپیز، دریم اناپیز، څلورم تیلوپیز. باید وویل شي چې حجره د حجروي ویش له پیل څخه پخوا د چمتووالي پړاو وهي چې د انټرپیز په نامه یادیږي. په دې پړاو کې حجره د خپلې ودې تر ټولو لوړې کچې ته رسیږي او ویش ته چمتو کیږي. د میوسیس په برخه کې تر ډیره پورې لکه چې مخکې د میتوسیس په عملیه کې ولوستل، د کروموزومونو د هستې یوه مهمه برخه ده چې د ویش پر مهال له یوې حجرې څخه بلې حجرې ته انتقالیږي، خو یو د بل ویش هم موجود دی چې په هغې کې د کروموزومونو شمیر په نو حجرو کې نیمایی کیږي. دغه حجروي ویش د میوسیس په نامه سره یادیږي. د میوسیس کلمه د تنقیز یا کموالی معنا ده. میوسیس د کروموزوم د کموالی یوه عملیه ده. د حجروي ویش جنسي حجرو کې منځته راځي. په دې عملیه کې له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راځي. نوې جوړې شوې حجرې د مورنۍ حجرې نیمایي شمیر کروموزومونه لري. د میوسیس عملیه په دوو پړاوونو کې بشپړیږي، لومړی او دویم میوسیس چې یو په بل پسې صورت نیسي.
هوکې درنو زده کوونکو، تاسو واورېدل چې ښوونکي وویل چې حجره د حجروي ویش له پړاو څخه مخکې یو بل پړاو بشپړوي چې دې پړاو ته د چمتووالي پړاو ویل کیږي او دې مرحلې ته په لاتیني کې انترفیس وایي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
د خبرونې په دوام د اتم ټولګي درسي ساعت پیلو. په تیر درس کې موږ ګټوري باکتریاوې ولوستې. ښوونکي راته وویل چې په نباتي چاپیریال کې ځینې باکتریاوې مثبتې ثابتېږي او د چاپیریال له ساتنې سره مرسته کوي. نن په بیولوژي کې نباتي برخې ته ورځو او د نباتاتو عالم لولو. لخون کې به واورو چې د نباتاتو عالم له شنو موجوداتو جوړ دی، خو دا چې څو حجروي دي او له نورو عالمونو سره یې څنګه توپیر وکړو، په دې اړه بشپړ درس لخون کې اورو.
د نباتاتو عالم یا کینګډم پلانټس. د نباتاتو عالم د څو حجروي موجوداتو څخه جوړ شوی دی چې معمولا شنه دي. نباتات حجروي دیوال لري چې سلولوز څخه جوړ شوی دی. نباتات له یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولای. نباتات د لمر د انرژي په موجودیت کې د زیایي ترکیب د عملیې په واسطه د خوړو توکي کندونه جوړوي.
نبات په واسطه د خوړو جوړول نه یوازې خپل د نبات لپاره بلکې د نورو ژوندۍ موجودات لپاره چې له نباتات څخه تغذیه کوي هم اهمیت لري. یعنی کله چې نبات تغذیه وکړي واده وکړي له همدغو نباتاتو څخه کنزومر یا لومړی استعمالوونکي چې هغه حیوانات استفاده کوي او حیواناتو څخه د حیواناتو له غوښې څخه انسانان استفاده کوي. چې دلته موږ د ایکوسیستم هغې موضوع ته ولاړلو چې وایي د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو ژوند یو پر بل متکی دی. په لاندې تصویر کې تاسې د نباتاتو ډولونه وینئ. که چیرې په یو محیط کې معتدل آب و هوا، رطوبات او باران ووسي نو په هماغه سیمه کې به قوي نباتات وده وکړي. چې ښه مثال یې د افریقا د لویې وچې کانګو سیمه ده.
درنو زده کوونکو، تاسو واوریدل چې د نباتاتو عالم د درس په برخه کې ښوونکي موږ ته وویل چې ژوندي موجودات په منظم ډول د تغذیې لپاره له یو بله استفاده کوي او د نباتاتو عالم په دې برخه کې تر ډیره پر اوبو او د لمر پر وړانګو متکی دی.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. د 9 ټولګي د بیولوژي درسي ساعت د انسان د بدن جوړښت په باب د درس په دوام مو تیر درس کې د انسان هاضمي سیستم ولوست. نن به په همدې برخه کې د انسان پر تنفسي سیستم تمرکز وکړو. تنفسي سیستم د انسان د بدن له مهمو سیستمونو څخه دی چې له پزې او خولې پیلېږي او سږو کې ختمیږي. د تنفس عملیات داسې ده چې انسان له آزادې فضا څخه اکسیجن اخلي او په بدل کې د انسان له بدن څخه کاربون دای اکساید او نور فاضله مواد خارجیږي. ښوونکی د درس په دوام راته تشریح کوي چې د تنفس لپاره بهترینه فضا کومه ده او د تنفس کولو لپاره ښه حالت کوم دی.
د تنفسي سیستم دغه موضوعات چې په هغه کې به تنفسي سیستم پر جوړښت او دندو خبرې وکړو د هغه مهمې برخې به ووایو. په پای کې به تنفس عملیه او د غازاتو لیږل وپیژنو. دا معلومداره خبره ده که چیرې یو انسان د څو دقیقو دپاره تنفس ونه کړي ژوند له لاسه ورکوي. تاسې ګورئ که یو څوک یا یو انسان د څو ورځو دپاره اوبه ونه څښي د ژوندۍ پته کېدلی سي. که چیرې تر یوې هفتې لا ډېر خوراک ونه کړي د ژوندۍ پته کېدلی سي. مګر په ضرب د څو دقیقو کې که چیرې دی تنفس ونه کړي دی مري ژوند له لاسه ورکوي. اوس نو دغه هوا چې موږ یې تنفس کوو دا د کومې خوا کېږي؟ د کومې خوا موږ د هوا اخلو؟ زموږ په شاوخوا کې، زموږ په چاپېریال کې هوا سته. د بدن د ضرورت مواد اکسیجن دی، هر هغه څه چې بدن ضرورت ورته لري هغه شتون لري. د دغه شاوخوا هوا څخه موږ خپل تنفس کوو، خپل د ضرورت وړ مواد را اخلو. دغه په مقابل کې زموږ په بدن کې چې کم فاضله مواد او کاربن ډای اکساید جوړیږي هغه موږ بیرته د بدن څخه خارجوو. د تنفسي سیستم جوړښت او دندې. تنفسي سیستم چی شي ته وایي؟ د هوایي لارو او د سږو مجموعه ده. یا هوایي لارې او سږي فقط خپل د تنفسي سیستم څخه عبارت دي. هوا چې د هغه د پوز د لارې بدن ته ننوځي سی خبره ده د خولې د لارې هم موږ تنفس کولی سو. مګر د تنفسي سیستم تر ټولو عمومي عضوه د تنفس ده چې د هغه پزه ده. کله چې د پوز د لارې هوا تنفس وله د ستوني او حنجرې څخه تیریږي بیا دغه هوا چې موږ تنفس کړی د قصبه توریه یا د ترخیا او د برانچونو د لارې د دې دوه په کومک باندې سږو ته داخلیږي. په سږو کې خپله دننه الویولا یا هوایي کڅوڼې شتون لري چې اصلي د غازات تبادله هلته صورت نیسي. د پوزې تشه یا خالیګا. په پزه کې یو ډول لزجی مایع یا سرشناک مایع شتون لري د هغه تر څنګ نری ورشتان یا سیلیاوي شتون لري. کله چې موږ تنفس وکړو هغه هوا چې موږ کشوو بدن ته د دغه دوو شیانو څخه یو واري تیریږي، د لزجی مایع او نری ورشتان په واسطه باندې یو واري هغه پاکیږي، تصفیه کیږي، توده کیږي او نمجنه کیږي. د هغه تر څنګ د هغه بر علاوه د دغه هوا څخه خاوري ایسته کیږي، دوړې ایسته کیږي، میکروبونه، ګرز و غبار، هر څه چې دي مضر مواد هغه ځینې ایسته کیږي او زموږ بدن ته یو سالمه هوا راکوي. کومي یا ستونی، موږ پر دې باندې په هضمي سیستم کې ژغېدلی یو. د تنفس په وخت کې د ستوني څخه یوازې هوا تیریږي، بل موږ په هضمي سیستم کې ویلي وو چې د خوراک په وخت کې هم دلته حلقي ژبوي موجوده وه او اپیګلوټیس موجود و چې هغه نه پرېښوله غذایي ټوټې یا هم پزې ته ولاړ سي او یا هم و سږو ته داخل سي. پر دې باندې ډېرې خبرې نه کوو، راځو و هنجرې ته. هنجره د ستوني یا د کومې څخه وروسته قرار لري. په هنجره کې خپل دوه دانې پردې یا د غاښ تنابونه یا سعودي تنابونه شتون لري. دغه تنابونه چې دي زموږ سره کومه کوي تر څو موږ اواز تولید کړو، تر څو موږ صوت یا غاښ د خولې څخه راوباسو. دغه غاښ څه ډول د خولې څخه راوځي، څه ډول جوړیږي، دغه صوتي پردې چې شتون لري دلته دی رپیږي. کله چې پر پیدو باندې شروع وکړله، د دې پردو سره ځینې عضلې مشتې دي. دغه عضلې انقباض او انبساط کوي، بالاخره دلته غږ تولیدیږي. د دې تنابونو جوړښت دوی په نارینه او په ښځینه کې فرق کوي. هغه دی چې د نارینه او د ښځینه آوازونه هم توپیر لري. قسمه توریه یا شخیات رازو دا یو غزروفي یا کړپندوکي ته ورته تش پایپ دی چې د دې څخه یوازې هوا تیریږي. د هنجرې څخه وروسته موقعیت لري. اوږدوالی یې په بالغو اشخاصو کې 1.5 سانتي متره او قطر یې 2.5 سانتي متره دی. دا هم لکه څنګه چې موږ وویل په پازه کې سیلیاوي شتون درلودی، دلته هم سیلیاوي شتون لري. دغه سیلیاوي نه پرېږدي چې سږي ته ګرز، غبار، میکروبونه او نور مضر مواد داخل سي. د قسمتوریل وړه برخه د هنجرې سره تړلې ده. پکښته برخه کې شخیا په راستا او چپا برانشونو باندې ویشل کیږي. راستا برانش چې دی هغه راستا سږي ته داخليږي، چپا برانش چې دی هغه چپا سږي ته داخليږي. دغه شخیا ده موږ ویل چې کله د سږي ته داخليږي په راستا برانش باندې بدلیږي او په چپا برانش باندې بدلیږي. سږي څه ته وایي؟ د هوا څخه ډک اسپنجي ډوله ارتجاعي بالونونه دي. څه معنا ده؟ اسپنجي ډوله دا معنا چې شکل یې دغه رقم دی. ارتجاعي دا معنا چې دی د پراخېدو او د کوچني کېدو قابلیت لري. بالونونه یو مثال دی، د بغیانو سره مثال ورکړی دی چې بغیان هم دغه رقم پراخه کیږي، بیرته کوچني کیږي. د سینې په راسته طرف کې او په چپه طرف کې په دواړو خواو کې در حجابي حجس پورته موقعیت لري. په دې ځای کې اول چې موږ هلته برانشونه ویلي وو هغه یواری په برانشیولو باندې بدلیږي. د برانشونه او د برانشیولو تر مابین فرق شته. برانشونه دوه دانې و، برانشیولونه په پیخر دي. د هغه څخه وروسته برانشیولونه په نور برخو هم بدلیږي، مګر په پای کې په هوایي کڅوړه باندې بدلیږي. اوس نو هوایي کڅوړه چی شي دي؟ ما وخت هم ویل اصلي د تبادلې مرکز چې دی هغه دغه هوایي کڅوړه دي. غازا چې دی هغه اصلي دلته تبادله کیږي. هر سرجی چې دی په میلیونونو الویولا یا هوایي کڅوړه لري. د دې عمومي سطح ډیره ده، ځکه چې دی خپل هم ډیر دي. دلته کپیلریز یا شوریا و روک یا وشته ډول رګونه شتون لري. د دغه وشته ډول رګونو په واسطه باندې اخستل سوی اکسیجن چې دی هغه د الویولای څخه دغه وشته ډول رګونو ته جذبیږي او هغه وشته ډول رګونه د بدن بیکاره مواد، کاربن ډای اکساید، اضافي مواد چې هغه راوړي دغه هوایي کڅوړې ورکی تر څو دی خارج کړي د بدن څخه. دلته تاسو وګورئ، برانکس ما درته وویل. برانکس چې دی هغه بیا په برانشونو باندې بدلیږي، برانشونه په برانشیولونو باندې بدلیږي، بالاخره تر نورو ډیرو برخو تیریږي او په پای کې پر الویولای باندې ویشل کیږي. هلته نو بیا کپیلریز یا ویشته ډوله رګونه یا شوریا وروک موجود دي چې د تبادلې اصلي مرکز دغه دی. د تنفس عملیه اسانه د سا اخستل، د سا ایستل یا سږو ته د هوا داخلېدل، د سږو څخه د هوا وتل د تنفس عملیه په نامه یادیږي، چې انسپایریشن او اکسپایریشن که چیرې په انګلیسي کې ورته وایي هم صحیح دي. یو ځوان انسان چې دی هغه په یوه دقیقه کې د 12 څخه تر 20 وارې پورې سا اخلي، دا نارمل دی. دا بیا کیدای سي غیر نورمال سي چې هغه په موږ پرانه نه لري تر څو اوس درته وایم. په غیر نورمال وختو کې یا هم ډیریږي یا هم تر 12 ډیر کمیږي. د غازاتو لیژل اکسیجن په وینه کې تر ډیره حد پورې هیموګلوبین په واسطه لیژل کیږي. هیموګلوبین خپل د وینې په سرو کرویاتو کې موجود دی. او بل کاربن ډای اکسایډ دی تر ډیره حد پورې کاربن ډای اکسایډ د وینې د پلازما په واسطه باندې اول وار زړه ته راوستل کیږي چې د زړه څخه وروسته دغه وینه یو وار سږو ته انتقالیږي تر څو کاربن ډای اکسایډ اطراف په منظور باندې د بدن څخه وایستل شي.
مننه چې درسي ساعت تغواګی است. خوونکی راته وویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه ترسره کوي او هغه اکسیجن په کاربن ډای اکسایډ بدلوي. په دې هیله چې تشریح شوی درس سره د کتاب د تمرینونو د پښتنو په حل کې مرسته وکړي، د بیولوژي په راتلونکي درسي ساعت کې د اووم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو چې په دې برخه کې حیواني او نباتي نسجونه شامل دي. په اتم ټولګي کې د حیواناتو عالم لولو او دا به واورو چې په دې عالم کې په رسمي توګه څو ډوله او کوم حیوانات شامل دي. د نهم ټولګي د جغرافیه په برخه کې به ښوونکی راته د وینې د سیستم دوران لومړۍ برخه وړاندې کړي.
د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسی ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي. Allah de kor sarwe wo yalla
در نگڑ پی غور چی در نگڑ پی غور